شپاش بجه شوید از دیر روپ ماشامنه خبری مجله که مو زحمت چی بر کور بایم با تخنیکی برخه که تایر روشان را سرم رستن دویده یا سلام علیکم. در هرات پشینگرند ولسوالی که در طالبان پخ بلمنزی جگره که شاو خواد دو سوا کسان وجل شوی او پلسکون و نور تپین شویدی. در خبرون و روستا پا دیاره تفصیل آوریدل شی. خبرون احمد تکل آوروی.
السلام علیکم. د هرات چارواکی وایي چې په شینډن ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو په نښتو کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي تر را روان یو نیم کال پورې به د هیواد جنوب ته د وارداتي برېښنا د مزي د غځولو کار پیل شي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د سعودي عربستان او د څو متحدو هیوادونو وسلوالو ځواکونو خپل پراخ پوځي تمرینات نن پای ته ورسول. بشپړ خبرونه. د هرات چارواکي وایي په شینډن ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو په نښتو کې له 200 زیات کسان وژل شوي دي. د هرات د ولي ویان جیلاني فرهاد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې همداراز لسګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. ښاغلی جیلاني وایي د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د پلویانو په جګړو کې ملکي وګړي هم زیانمن شوي.
طرفین درگیری در ولسوالی شندن مرتکب جنایات ضد انسانی و ضد بشری شدند و افراد غیر نظامی تیرباران شدند.
شندن ولسوالی که در جګړو ښکېل او خواو د بشریت ضد جنایتونه کړي پر ملکیانو یې ډزې کړي، حتی د خلکو کورونه چور شوي، او د همدې راپورونو له مخې د دواړو خواو له 200 زیات کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. له دې مخکې د هرات په ولایتي شورا کې سرچینو ویلي وو چې په وژل شویو کې اکثر د ملا رسول او نور د ملا اختر محمد منصور پلویان دي. د طالبانو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په چارو کې د ولسمشر فوقالعاده استازی احمد ضیا مسعود وایي په حکومتي ادارو کې د وسلوالو مخالفینو له نفوس څخه اندېښنه لري. ښاغلي مسعود د کندز د پخواني امنیه قمندان عبدالرحمن سید خلی د تدین په مراسمو کې د وینا پر مهال دې موضوع ته اشاره وکړه.
واقعا چې وسلوال مخالفین توانیدلی چې زموږ د هیواد په ښارونو، ولسوالیو او دولتي ادارو کې نفوذ وکړي.
نوموړی زیاتوي چې په کابل کې د طالبانو شبکې په نیمه رسمي بڼه فعالیت کوي او ان تر دې چې په ښوونځیو او نورو مرکزونو کې جلب و جذب هم کوي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي تر را روان یو نیم کال پورې به د هیواد جنوب ته د وارداتي برېښنا د مزي د غځولو کار بشپړ شي. د برېښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري ازادۍ راډیو ته وویل دا مزی چې له ګاونډي ترکمنستان څخه واردېږي او د 1500 کیلو ولټه برېښنا د لیږد وړتیا لري، د سالنګ له لارې کابل ته ځي. په کابل کې په دوو برخو ویشل کیږي چې یوه برخه کندهار او بله د لوګر له لارې پکتیا ته رسیږي. افغانستان دا مهال له خپلو څلورو ګاونډیو هیوادونو تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه برېښنا واردوي. د سعودي عربستان او د څو متحدو هیوادونو وسلوالو ځواکونو خپل پراخ پوځي تمرینات نن پای ته ورسول. د سعودي د دولتي خبري اژانس د خبر له مخې د شلو هیوادونو پوځونو په روسي پړاو کې برخه درلوده. د دې پوځي تمریناتو په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د سعودي له پادشا ملک سلمان سربیره د مصر، جیبوتی، کویت، موریتانیا، قطر، پاکستان، سنګال او سودان او څو نورو هیوادونو مشران حاضر وو. د رسنیو د راپورونو له مخې په دې تمریناتو کې د تروریستي ډلو پر ضد په عملیاتو کې د غیر متعارفو لارو چارو په اړه سرتیرو ته روزنه ورکړل شوه. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب قمندان وایي چې هیواد به په هیڅ صورت د بالستیک توغندیو پروګرام بند نه کړي. جنرال امیر علی حاجی زاده د ایران دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې سپاه پاسداران د ایران د توغندیو د پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک هیڅ کله نه دی منلی. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې سپاه پاسداران پرون اول مورز د توغندیو څو ازموینې وکړي. د راپورونو له مخې په پرونۍ ازموینه کې پر یوه توغندي لیکل شوي وو چې اسرائیل باید محو شي. د سپاه پاسداران ځواک مشر وویل قدر په نوم توغندي تر 2000 کیلومتره پورې د واټن د ویشتلو لپاره جوړ شوی او کولی شي له یو امن ځای څخه اسرائیل په نښه کړي. سکای نیوز تلویزیونی چینل وایي داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې د داعش ډلې د شاوخوا 22 زره وسلوالو نومونه، ادرسونه او د هغو خپلې او د کورنیو د غړو د ټلیفون شمیرې پکې دي. سکای نیوز وایي دا اسناد د داعش یو پخواني ناراضه غړي د دې ډلې د کورني امنیتي پولیس له مشر څخه غلا کړي او بیا یې دې چینل ته سپارلي دي. خبر زیاتوي چې په دې اسنادو کې د نړۍ د لږ تر لږه 150 هیوادونو د اتباعو په اړه معلومات شامل دي. د سکای نیوز مسؤلان وایي چې استخباراتي چارواکو ته د معلوماتو د دې لوی زیرمې په اړه خبر ورکړی. او رستای خبر، اوکراینی پیلوټ نادیا سافچینکو چې د خپل توقیف او په روسیه کې د محاکمې په غبرګون کې د نه خوړو اعتصاب کړی، د راپورونو له مخې د مایعاتو څښل پیل کړي. د نوموړي مدافع وکیل مارک فیګن نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دی د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشنکو له غوښتنې وروسته د مایعاتو له څښلو سره موافقه وکړه. فیګن وروسته انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې میرمن سافچینکو له هم له خوراک څخه ډډه کړې. سافچینکو وایي د 2014 کال په جون کې د اوکراین په ختیځ کې له یو داوطلب کنډک سره د بلتون پالو پر ضد د جګړې په ډګر کې وه چې روسانو ونیوله او په غیر قانوني ډول یې روسیې ته بوتله. خو روسي چارواکي پر دې تور لګوي چې د دوو روسي ژورنالیستانو موقعیت یې د اوکراین پوځ ته ورښودلی و. دا دواړه خبریالان وروسته د هوان په یوه حمله کې ووژل شول.
د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د افغان چارواکو په وینا د طالبانو د خپل منځي جګړې تلفات 200 ته رسیدلې.
حدود 200 تن از دو طرف کشته شدند و ده ها تن هم زخمی.
د خبرونه په دوام به دا هم واوري چې د اصلاحات او شی حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر غنی فوق العاده استازي وي په دولتي ادارو کې د دولت مخالفانو نفوس کړی. د کابل د دارالامان تاریخي ماڼۍ چې د کورنیو جګړو پر مهال ویجاړه شوې وه بیا جوړې شي. تاریخ پو استاد رفی وای
دا ځل باید د دولتي دوایرو په ځای د یوه تاریخي قصر پایس کار ترې واخیستل شي او د موزیم ځینې آثار پکې کیښود شي.
نن په نړیوال جام کې د افغانستان او هانګ کانګ د کرکټ مسابقه ده. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک مراشه کوله.
دغه څو شپې وړاندې د افغانستان کرکټ ټیم لوبلې روزم او همداشان د لوبغاړو ترمنځ ناسته وشوه.
د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د خپل منځي جګړې د تلفاتو شمیر 200 ته رسیدلی او لسکونه کسان ټپیان شوي دي. دا جګړه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ له دریو ورځو راهیسې روانه ده. تفصیل د ملالی بشیر په راپور کې.
د هرات ولایت په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو ترمنځ د جګړې نن درېمه ورځ ده. د هرات توالي ویاند جیلانی فرهاد وایي د دوغو پیښو پر مهال دواړو لورو ته زیات تلفات اوښتي دي. ښاغلی فرهاد وایي په دغه جګړه کې 200 کسان وژل شوي او لسګونو نور ټپیان شوي دي. دی وایي په جګړه کې ښکېلو لورو یو شمېر ملکیان هم په ډزو وژلي او کورو ته یې اور اچولی دی. په شینډن کې په جګړه کې ښکېلو لورو په بشري او انساني جنایاتو لاس پورې کړی دی. ملکي کسان هم په ډزو وژل شوي او حتی د خلکو کورونه لوټ شوي دي او دواړو لورو ته سخت تلفات اوښتي دي. د همدغو راپورونو پر بنسټ شاوخوا د دواړو لورو 200 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. په همدې حال کې د ملا محمد رسول د ډلې ویاند ملا عبدالمنان نیازی ازادي رادیو ته وویل چې مخالف لوري ته درانه تلفات اړولي دي.
شندن کې د ټینګ جنگ روان دی او د منصور کابینه او خپل د حامیانو خارجي حامیانو په واسطه باندې هغه خلک چې د افغانانو د وینو تویغون کې دا ټول په دې جنگ کې شریک ول. دا جنگ بروز رئیس تر اوسه پرې شروع دی. په دې کې مو الحمدلله دوی ته ډېر قوي
تر اوسه د ملا اختر محمد منصور ډلې د دې جګړې په اړه لرسنیو سره معلومات نه دي شریک کړي. په شینډنډ کې درې ورځې مخکې جګړې د برمکان په سیمه کې د ملا منصور او ملا رسول د وسلوالو ترمنځ پیل شوې چې اوس د چهارقلعه او بختآباد سیمو ته خپرې شوې دي. د هرات ولایت د امنیتي شورا کمیټې مسؤل ډاکټر مهدی حدید د وسلوالو طالبانو ترمنځ د دوغو نشټو په اړه وایي چې د ملا رسول د ډلې له قومندانانو څخه یو چې ننګیالی نومیږي له خپلو شپېتو ملاتړو سره له حکومت سره یو ځای شوی دی. خو ځایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. داسې راپورونه دي چې ګواکې ننګیالی دولت ته تسلیم شوی دی. پرون د ملا اختر منصور له قومندانانو څخه یو ملا صمد کسانو په هغه ځای کې هلکان او ښځې وژلي دي او دا په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو د قوانینو خلاف کار دی. ویل کېږي چې حمله کوونکو حکومتي چارواکي وایي چې د دې پیښې د څېړلو په مقصد یو هیئت شینډنډ ولسوالۍ ته لیږلی دی. د یادونې وړ ده چې سیمې ته د خبریالانو د ورتګ اجازه نشته او دا تلفات د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د اصلاحات او شی حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازی احمد ضیا مسعود وی وسلوالو مخالفانو په منظم ډول د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې نفوذ کړی دی. شغلی مسعود نن د کندز د پخواني امنیت قمندان عبدالرحمن سید خیلی د پنځم تلین په مناسبت مراسمو کې وویل د همدې نفوذ نتیجه ده چې کله ناکله مخالفان په اسانه خپل هدف ته ځان رسولی شي. تفصیل له کابل د اسدالله الدین پوراپور کې.
د افغانستان په دولتي ادارو کې له دې وړاندې د طالبانو د پلویانو د موجودیت او دغه راز د پنځم ستون یادونه کېدله، خو د لومړي ځل لپاره یو لوړپوړي افغان چارواکي په دغو ادارو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ خبره هم تایید کړه. د اصلاحاتو او ښه حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازی احمد ضیا مسعود وایي په کابل کې د طالبانو شبکې په نیمه رسمي بڼه فعالیت کوي او ان تر دې چې په ښوونځیو او نورو مرکزونو کې ځان ته جلب او جذب هم کوي. ښاغلی مسعود د پنجشنبه په ورځ د کندوز د پخواني امنیت قمندان عبدالرحمن سید خیلی د پنځم تلین په مراسمو کې په بیلابیلو ادارو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ د اندېښنې وړ وباله.
واقعا چې وسلوال مخالفین توانېدلی چې زموږ د هیواد په ښارونو، ولسوالیو او دولتي ادارو کې نفوذ وکړي. دغه نفوذ ته داسې زمینه برابره سوې چې حتی په امنیتي او ملکي ارګانونو کې هم مخالفین نفوذ لري. دوی په ټولو ټولنیزو شبکو کې هم نفوذ کړی دی.
له دې وړاندې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې د حکومت دننه یو شمېر چارواکي د طالبانو په ګټه فعالیت کوي او حکومت هڅه کوي چې دغه ډول څیرې له خپل چوکاټه لرې کړي. په دولتي ادارو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ خبره په داسې حال کې کیږي چې په تیر یو کال کې امنیتي پیښې زیاتې وې او ان طالبانو توانېدل چې د ولسو ورځو لپاره کندوز ښار هم سقوط کړي. که څه هم حکومت هڅه کوي چې د پاکستان په همکارۍ د سولې پروسه بریالۍ او په هیواد کې روان امنیتي وضعیت ته مثبت بدلون ورکړي، خو د چارو یو شمېر څېړونکي وایي سوله او امنیت د پاکستان په همکارۍ نه راوستل کیږي. د کورنۍ چارو پخوانی وزیر او په پاکستان کې پخوانی افغان سفیر عمر داوودزی د عبدالرحمن سید خیلی د پنځم تلین په مراسمو کې وویل اوسنی حکومت د پاکستان په ژمنو غولې دلی دی.
پاکستان دیروز مریض نه بود که امروز خوب شده باشه او به حرکت ما کمک کنه.
پاکستان پرون ناروغ نه و چې نن ښه شوی وي او زموږ سره دې مرسته وکړي. پاکستان خپل مقاصد او اهداف لري. تر څو چې خپل مقاصد او اهداف ته ونه رسیږي د سولې په بهیر کې نه باید همکاري هیله ترې وکړو. روانو ستونزو ته باید افغاني حل لارې پیدا شي.
داوودزی وایي د سولې په اړه روان څلور اړخیزې غونډې هم به ګټې دي او اوس کار له خند سره مخ شوی دی. تر اوسه د افغان حکومت استخباراتي چارواکو په دولتي ادارو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ په اړه څه نه دی ویلي، خو د نظر خاوندانو او خپل افغان چارواکو له دې وړاندې ویلي د حکومت دننه یو شمېر کړۍ شته چې د سولې د خبرو مخالف دي او په اوسني ناآرامه وضعیت کې خپلې ګټې لټوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پخواني حکومت د کورنیو چارو وزیر عمر داوودزی وویل پاکستان د سولې د خبرو په پلمه وخت تیروي. بل لور ته نن په کابل کې به مدني ټولنې دا اعتراض کوي چې د سولې خبرې باید یوازې له پاکستان سره وشي او له بل چا سره فائدې نه لري. ابراهیم صافی راپور لري.
د نوي فکر د بهیر لسګونه معترض غړي وایي د سولې رواني هڅې ناکامې دي او پاکستان غواړي په خپلو غوړو ژمنو سره افغان حکومت مصروف اوساتي. دوی چې د اعتراض په بڼه یې کفنونه اغوستي وو او د پول محمود خان په سیمه کې راټول شوي وو، له حکومت یې وغوښتل چې د طالبانو پر ځای باید له پاکستان سره سوله وکړي. دوه معترضو فعالانو وویل چې د سولې په نوم روانې خبرې ډرامې ته ورته دي او هیڅ د بریالیتوب سره کې نه لګي.
د افغانستان د نوي فکر بنسټ له افغان دولت نه غواړي چې د طالبانو په وړاندې له نظامي فشار نه کار واخلي تر څو دا ډله خپل دې ته چمتو سي چې د افغانانو غوښتنو او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
مو دا کفن غوسه ده چې موږ تیار لرو د خپل د اردو نه حمایت کوو، د پولیس نه، د ملت افغانستان سره ټول حمایت کوو. نن د اصل حق نن اسلام آباد کې نن په دې لیک کې نه دا غونډه فلمونه دی واکسونه خپل کی خپل خپلېږي چې دا څه کوي. دوی
په خپل شعارونو کې دا هم لیکلی و چې د سولې عالی شورا د سولې پر اوستلو کې ناتوانه ده. دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې ځنډیدلې او طالبانو هم په دې خبرو کې خپل ګډون رد کړی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا بیا د دغو معترضینو دا استدلال په ځای نه بولي چې وایي د جګړې له لارې باید سوله راوستل شي. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر اوغچون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جنگ د لارې حل نه دی او باید له وسلوالو طالبانو سره د خبرو له لارې سوله راشي، نه د جنگ او جګړې له لارې.
بېله سولې بېله سیاسي خبرو په نړۍ کې هیڅ کړکېچ نه دی هوار سوی. ټول هغه جنگونه چې د تاریخ په اوږدو کې په نړۍ او افغانستان کې ترسره سوي دي، د هغې آخر سوله ده.
ښاغلی اوکچون همداراز وایي چې د سولې په تړاو څلور اړخیزو ناستو ته دوی خوښ دي او هیله ښیي چې ښه نتیجه به ولري. د سولې په روانو هڅو انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، پاکستان او چین وروستیو هڅو له افغانانو سره هیلې پیدا کړي دي. دغو درې واړو هیوادونو افغان حکومت ته ډاډ ورکړی چې که د سولې له لارې طالبان روان تاوتریخوالی کم نه کړي، په وړاندې به یې ګډ پوځي اقدام وشي.
آزادي خبری مجله اوري.
د افغانستان مالی وزارت وایي د پاکستان د سوداګرو یو پلاوی کابل ته راغلی دی. د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی له بیلابیلو افغان چارواکو سره کتلی دی. د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل له ښاغلي عبدالرحیمزی سره مرکه کړې او لومړی یې دا پوښتنه ترې کړې چې په افغانستان کې اوس د بهرنیو سوداګرو د پانګونې لپاره څومره شرایط برابر دي.
تاسو په دې خبر یاست چې افغانستان یا د افغان حکومت نه یوازې پاکستان بلکې د بیلابیلو هیوادونو سره مشترک اقتصادي او تجارتي ناستې لري. پاکستان سره یې لرو، ایران او ترکمنستان او روسیا او نورو هیوادونو سره. د همدې هفتې په جریان کې د پاکستان هیواد څخه یو شمېر زیات هیواد ملي سوداګر افغانستان ته راغلي ول. د نورو چارواکو تر څنګ پرون د دوی ناسته د افغانستان د مالیې وزیر سره وه. د ناستې موخه یې دا وه چې د خپلو تجارتي فعالیتونو په اړه موږ ته معلومات راکړ چې دوی په کومو برخو کې کار کوي، د بزنس ډول یا د تجارت ډولونه کوم دي.
تاسو ویل چې دوی د مالی وزیر صاحب سره هم کتل او د نورو چارواکو سره هم کتل دي. څه دوی په کومو برخو کې په ځانګړې توګه غواړي پانګونه وکړي؟ کوم برخې چې دوی د پام وړ دي، هغه کوم موارد دي، کوم برخې دي؟
په بیلابیلو برخو کې دوی تجارت یا سوداګرۍ لري، مثلا د روغتیا په برخه کې لري یا په نورو برخو کې لري. هدف دا نه و چې یوازې په یوه ساحه کې د ناستې، هدف دا و چې په مجموع کې د تجارتي او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې او همدارنګه د سهولتونو د رامنځته کولو لپاره بحث وشو، یعنې په هغو تګلارو باندې بحث وشو. منفیات هم د افغانستان لپاره وي، هم د مقابل لوري لپاره وي، او هم موږ په دې وتوانیږو چې د خپلو دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ یو کاري محیط یا کاري بهیر رامنځته کړو.
او افغان چارواکو په دې اړه چې په پاکستان کې به د افغان سوداګر لپاره کومې اسانتیاوې رامنځته کېږي، په دې تړاو څه څرګندونې درلودلې او څه ژمنې د پاکستاني لوري څخه واخیستل چې هغوی به حداقل خپل پر حکومت باندې فشار راول د دې لپاره چې هغه بیلانس د تجارت یا هغه اسانتیاوې دواړو لورو ته مهیا سي؟
زموږ د ملي سوداګرو شتون په دغو ناستو کې د دې معنا هم ورکړي موږ یوازې په دې لټه کې نه یاستو چې د بهرنیو سوداګرو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړو او د خپل ملي تجارو لپاره سهولتونه یا په نورو هیوادونو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو په برخه کې کوټلې ګامونه پورته نه کړو. موخه هم همدا و چې کچېر موږ د دوی لپاره سهولت رامنځته کړو، بل مقابل هغوی هم مکلفیت لري چې زموږ د ملي سوداګرو لپاره اسانتیاو رامنځته کړي. په تجارتي بهیر کې چې کوم مسایل شتون لري، د دواړو لوریو چارواکي او همدارنګه ملي سوداګر په دې لټه کې تر څو دوی لپاره د حل لاره وکتل شي.
د افغانستان د مالی د وزارت ویاند اجمل عبدالرحیم زیو د کرکټ د لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند سره وړاندې شخېدلی و. د هانګ کانګ او افغانستان لوبه په څو شېبو کې پیلېدونکې ده. هانګ کانګ تاس یا پچه ګټلې ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي په کابل ښار کې به د دارالامان د ماڼۍ درغولو چارې د روان لمریز کال د حمل په میاشت کې پیل شي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ښار جوړونې د وزارت چارواکي وایي چې د کورنۍ او بهرنیو ماهرینو یوه مشورتي ډله هڅې کوي چې د کابل ښار د دارالامان تاریخي ماڼۍ په پخوانۍ بڼه ترمیم کړي. د دې وزارت سلاکار او د دارالامان د تاریخي ماڼۍ د پروژې مسؤل سید ضیا حسینی وایي چې د یاد ماڼۍ د رغولو لپاره د طرحې، نقشې، اساسي تحکیماتو او تزئینولو هڅې تیزې شوې دي. ښاغلي حسینی د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد ماڼۍ رغولو ته د عملي اقداماتو په هکله وویل.
نقشه‌های اولیه تقریبا 80% کارش خلاص شده.
د لومړنیو نقشو کار کابو 80% بشپړ شوه دی او فکر کوم چې د رغولو کار به د راتلونکي کال د حمل د میاشتې په نیمای کې پیل شي. له 1500 تر 600 میلیون ډالرو پورې بودیجه ورته په پام کې نیول شوی او تر 5 کلونو پورې به په بشپړه توګه ترمیم شي.
د افغانستان کابینه په خپلې وروستۍ ناسته کې د دې ماڼۍ ترمیمول تصویب کړي او د ښار جوړونې وزارت ته یې دنده ورکړې چې د دې ماڼۍ په رغولو لاس پورې کړي. د ښار جوړونې وزارت وایي د جمهور رئیس له حکم سره سم یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت، آغا خان بنسټ، یونسکو او کابل ښاروالۍ په مرسته د یادې ماڼۍ بیا رغولو ته تدابیر نیولي دي. افغان تاریخ پوهان تاکید کوي چې دا ماڼۍ باید داسې ورغول شي چې تاریخي اصلیت یې خوندي پاتې شي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي
د دارالامان ماڼۍ باید بیرته په پخوانۍ نقشه په پخوانی ترتیب چې حضرت امان الله خان جوړه کړې وه چې قصر باید بیرته د مغو نقشې سره احیا شي، اما دا ځل باید د دولتي دوایرو په ځای د یوه تاریخي قصر پایس کار ترې واخیستل شي او د موزیم ځینې آثار پکې کیښودل شي.
د ښار جوړونې وزارت وایي د دې ماڼۍ یوه برخه به د موزیم فرهنګي مرکز او بله به یې د جمهوري ریاست تشریفاتو او د بهرنیو میلمنو هرکلی ته ځانګړې شي.
د هند په ناګپور کې د نړیوال جام په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به له هانګ کانګ سره په 2 شیبو کې لوبه پیل کړي. ټاس اچول شوی دی او پچا هانګ کانګ ګټلې ده. تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې چې بیټنګ به کوي او که بالینګ. ملالۍ بشیر د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل فرید هوتک سره مرکه کړې او په سر کې د دې لوبې په اړه د افغان ټیم د چمتووالي پوښتنه ترې کړې.
دغه 2 شپې وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې روزونکو او همداشان لوبغاړو ترمنځ ناسته وشوه. پلان چمتو دی، انشاءالله لوبډله به په یو نوي پلان او د ښه چمتووالي سره د هانګ کانګ په وړاندې د لوبو ډګر داخلېږي. او زه به تاسو ته ووایم چې افغان لوبډلې روحیه ډېره ښه ده، لوبه ګټلې ده. انشاءالله دغه لوبه کې هم په لوبډله موږ باور لرو چې ښه لاسته راوړنې ولري.
هوتک صاحب، هغه لوبغاړي چې له سکاټلینډ سره په لوبه کې لوبېدلي وو، آیا نن به هم هغه وي؟
تاسو به تر معلومات چې هر سفر کې 15 کسې لوبډله دي. په دغه سفر کې هم زموږ سره 15 کسې لوبډله ده. دغه 15 کسان به یوولس کسې لوبډله میدان یا لوبغالي ته داخلېږي. خامخا هماغه لوبغالي وایي، خو امکان دی ولی چې تغیرات پکې اوسي یا ونه اوسي تر اوسه پورې معلوم نه ده.
هانګ کانګ له نورو هیوادونو څخه لوبې بایللې وې، خو له افغانستان یې ګټلې. آیا کوم نوي تاکتیکونه مو په فکر کې شته چې د دې وارې باید له هانګ کانګ څخه لوبه وګټو؟
بالکل، د لوکل ناس چې و پلان چې جوړېده هغه خلکو کې چې دا وی ځافت کې ول او په کوم برخه باندې باید موږ غواړو کار وکړو، ټول سره شریک شول او ان شاء الله چې د نوي پلان سره او د خچم توان سره به نو باندې د هانګ کانګ په وړاندې لوبېږي. او هم داسې لوبډل مشرات غفلان دي هم یادونه وکړه چې دا لوبه باید جدي زموږ موقع ډېره برابره شي چې مخکې پړاوونو ته هم لار هواره کړو.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک و هانګ کانګ پریکړه وکړه چې لومړی به بیټنګ کوي او د افغانستان په ټیم کې دا بدلون راغلی دی چې نن به په دې لوبه کې حمید حسن هم لوبه کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي جنگونو، موسمي طوفانونو او وچکالۍ د نړۍ لسکونه هیوادونه د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ کړي دي. اکثر دغه هیوادونه د افریقا په لویه وچه کې دي، خو افغانستان هم د هغو هیوادونو په لیست کې شامل دی چې خوراکي مواد پکې کم دي. سلطان محمد سرور راپور لري.
ملګرو ملتونو په خپل پرونی ریپورت کې وویل چې د نړۍ 4 هیوادونه چې اکثریت په افریقا کې دي د خپلو خلکو لپاره کافي خوراکي مواد نه لري. دغه قحطی د جنگونو، وچکالی او سیلاونو له کبله رامنځته شوی. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو او کرنې سازمان په خپل ریپورت کې زیاتوي چې په عراق، یمن، سوریه، سومالیا او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې جنگونو کرنیزو حاصلاتو ته درانه تاوانونه رسولي دي او په دغو هیوادونو کې بشري بحران نور هم ناوړه کړی دی. ریپورت وایي چې په دغو هیوادونو کې روانو جنگ جګړو د هغو ګاونډیو هیوادونو خوراکي منابع چې کډوال ورغلي هم تر فشار لاندې راوستي. ملګری ملتونه په خپل ریپورت کې وایي چې د انینو په نامه د هوا د بدلون له کبله په افریقا کې رامنځته شویو سیلابونو 15 لک کسان متاثر کړي دي. په حبشه کې د عمر بیری په نامه یو چوپان چې د خپلو اوزو رمه یې د یو ډنډ په غاړه اوبه کوله، د رویترز خبري آژانس ته داسې وویل:
زما 15 وزې مړې شوي دي، موږ خپل اکثر څاروي له لاسه ورکړ، خو له موږ سره د وښو مرسته وشوه، نو ځکه دغه یو څه څاروي راته پاتې شوه.
د ملګرو ملتونو ریپورت وایي چې وچکالی په مرکزی امریکا او د کاریبی سیمه کې هم کرنیز حاصلات زیانمن کوي او په المغرب او الجزایر کې هم د سګنیو حاصلاتو د کموالي اټکل سوی دی. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې تیر کال طوفانونو او وچکالی په شمالي کوریا کې د کرنیزو حاصلاتو کچه سخته راټیټه کړه او د حاصلاتو د کموالي له امله به په دغه هیواد کې خوراکي تأمین نسبت تیرو کلونو ته نور هم ناوړوي. د لسګونو افریقایي هیوادونو ترڅنګ افغانستان هم د هغو هیوادونو په لیست کې شامل دی چې د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. وړاندې په دې اړه اورېدلی شئ چې یوه امریکایي سیلانۍ په چړو په بیت تل ابیب کې وژل شوې ده، خو اوس په پاکستان ته مخه کړو. د امریکا د کانګرس د سنا د مجلس یو مخکښ غړی وای پاکستان ته د F-14 جنګي الوتکو د پلورلو معامله شي د کانګرس تایید ترلاسه کړي. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
ډیموکرات سناتور بن کاردن چې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مهم غړی دی، هیله مند دی چې کانګرس به پاکستان ته د F-14 جنګي الوتکو د ورکولو معامله تایید کړي. سناتور کاردن وایي که څه هم کانګرس د پاکستان د اټومي پروګرام د تروریزم پر وړاندې د اسلامباد د مبارزې او د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه اندېښنه لري، خو په مجموع کې د هیواد ته د F-14 الوتکو د ورکولو ملاتړ کوي. د متحده ایالاتو حکومت د 3 فبروري میاشت په 12 نیټه اعلان وکړ چې پاکستان ته د F-14 جنگي الوتکو رادار او نورو تجهیزاتو ورکول منظور کړی دي. د امریکا د کانګرس ګڼ شمېر غړي بیا له دې معاملې سره مخالفت لري او هڅه کوي چې پاکستان ته د F-14 الوتکو د ورکولو مخه ونیسي. له دې ډلې څخه یو هم جمهوري غوښتونکی سناتور راوند پاول دی. نوموړی وایي امریکا باید پاکستان ته دا جنگي الوتکې ورنکړي، ځکه دغه په خبره اسلام آباد د باور وړ متحد نه دی. تمه ده چې د امریکا کانګرس نن د 200 میلیون ډالرو په ارزښت پاکستان ته د F-14 الوتکو او نورو پوځي تجهیزاتو د ورکولو پر موضوع بحثونه پیل کړي. د امریکا کانګرس د غراس پر دې هم غور کوي چې د دې پوځي معاملې د تمویل لپاره د خپل مالی ورکوونکو له پیسو ګټه واخیستل شي او کڅنګه. نه یوازې د متحده ایالاتو کانګرس بلکې د پاکستان تاریخي سیال هند په وار وار پاکستان ته د F-14 جنگي الوتکو د ورکولو پر وړاندې مخالفت او اندېښنه څرګنده کړې ده.
د امریکا مرستیال ولسمشر وایي په هغه ورځ چې په تل ابیب کې یو فلسطینی یو امریکایي سیلانی په چړو ووژله، د د کورنۍ د پیشې سیمې ته په ډېر نږدې واټن کې موقعیت درلود. جو بایډن د سه‌شنبه په ورځ د اسرائیل له صدراعظم سره د خبرو لپاره بیت المقدس ته تللی. رویټرز خبري اژانس په دې اړه راپور لري چې جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د 13 اکتوبر رئیس د دوهم امریکایی او په همدې موده کې 28 نور اسرائیلي وګړي د فلسطینیانو لخوا وژل سوي دي. د دې لړۍ وروستۍ پیښه د سه‌شنبه په ورځ د اسرائیلو په تل ابیب کې وسوه چې یو فلسطینی برید کوونکی یو امریکایي سیلانی داسې مهال ووژه چې د امریکا مرستیال ولسمشر په یوه نږدې واټن کې د اسرائیلو له چارواکو سره په خبرو بوخت و. جو بایډن ویلي د پیښې سیمې ته نږدې د ده کورنۍ هم د ماښامنۍ په خوړو بوخته وه چې پیښه رامنځته شوه. په دغه پیښه کې 11 نور اسرائیلیان ټپیان سوي هم دي. برید کوونکی پر هغې امریکایي سیلانۍ په چړو ګزار کړی چې د جو بایډن په خبره د امریکا د پوځي یوه ښځینه متخصصه وه او په افغانستان او عراق کې یې پوځي دنده ترسره کړې وه. په خپله فلسطیني برید کوونکی هم وروسته د اسرائیلو د پوځیانو لخوا په ډزو ووژل سو. بایډن ته اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته په وینا کې ویلي چې دا پیښه هر وخت او په هر ځای کې کېدای سي. وروسته لغه چې بایډن د سه‌شنبه په ورځ سیمې ته د خپل سفر په ترڅ کې اسرائیلو ته ورسید، په هغه ځای کې تاوتریخوالی زور واخیست. د سه‌شنبه ورځ په پیښه کې بایډن د اسرائیلو د پخواني ولسمشر شیمون پیریس سره په خبرو بوخت و چې دغه فلسطینی په تل ابیب کې پر خلکو په چړو گزارونه وکړل. بایډن د اسرائیلو له صدراعظم سره د خبرو پر مهال دا پیښه وغندله او پر فلسطینی مشرانو یې د دې ډول پیښو په مخنیوي کې د ناکامۍ له کبله انتقاد وکړ. اسرائیل وایي دغه ډول فلسطینی برید کوونکي تاوتریخوالی ته د خپلو مشرانو او هم د ټولنیزو شبکو له لارې هڅول کیږي. د امریکا مرستیال ولسمشر د هغې ورځې په پای کې په لویدیځ غاړه کې د فلسطین له ولسمشر محمود عباس سره هم ولیدل. د فلسطین رسمي خبري آژانس وفا د محمود عباس له قوله ویلي چې د پوځیانو وژل کېدو له کبله خوشي نه دی، خو زیاتوي چې د یوې خپلواکې فلسطیني ادارې رامنځته کېدل د دې ډول تاوتریخوالي د ختمولو اساسي لاره ده.
له همدې راپور سره د خبري مجله سرته ورسېده. فرشته نګاله، تاسو سره په بلې خبري مجله کې د فرشته جانب خیر راغلی.
تشکر احمد، چې برخسته نه باشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. سخنگوی ولی هرات میگوید جنگ میان دو گروه طالبان در ولسوالی شیندن بیش از 200 تن کشته به جا گذاشته است. نماینده فوق العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاح و حکومت داری خوب از نفوذ مخالفین مسلح در ادارات مختلف دولتی ابراز نگرانی کرده است. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه همکارم ستار فروغ خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب از آنچه نفوذ مخالفان مسلح در ادارات دولتی می‌خواند ابراز نگرانی می‌نماید. نیروهای عربستان سعودی و کشورهای متحده آن تمرینات وسیع نظامی را امروز به پایان رساندند و یک قماندان سپاه پاسداران انقلاب ایران تاکید کرده که برنامه راکت بالستیک این کشور تحت هیچ شرایط متوقف نخواهد شد. تفصیل اخبار. مقام‌های امنیتی ولایت هرات می‌گویند که در جریان درگیری میان دو گروه طالبان در ولسوالی شیندن این ولایت بیش از 200 نفر از دو طرف کشته شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات امروز بر رادیو آزادی گفت که در این درگیری 10 تن دیگر زخمی شدند. آقای فرهاد افزود که در درگیری میان طرفداران ملا اختر محمد منصور و ملا محمد رسول به غیر نظامیان نیز آسیب رسیده است.
طرفین درگیری در ولسوالی شندن مرتکب جنایات ضد انسانی و ضد بشری شدند و افراد غیر نظامی تیرباران شدند، حتی خانه های مردم تاراج شده و بر اساس همین گزارشات حدود 200 تن از دو طرف کشته شدند و ده ها تن هم زخمی.
این دو گروه طالبان تا حال در مورد تلفات افرادشان چیزی نگفتند. احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب از آنچه نفوذ مخالفان مسلح در ادارات دولتی این کشور می‌خواند ابراز نگرانی می‌نماید. آقای مسعود امروز در پنجمین سالگرد کشته شدن عبدالرحمن سعید خیلی قماندان امنیه پیشین کندز گفت:
تروریست ها واقعاً دانستند در بین کشور ما، در شهرها، در ولسوالی ها، در ادارات دولتی نفوذ بکنند.
آقای مسعود افزود شبکه طالبان در کابل به گونه نیمه رسمی فعالیت دارند و در مکاتب و دیگر جاها به جلب و جذب افراد پرداختند. شرکت برشنا میگوید تا 1.5 سال آینده کار تمدید لاین برق وارداتی به ولایات جنوب تکمیل می شود. قدرت الله دلاوری رئیس برشنا شرکت به رادیو آزادی گفت این لاین ظرفیت انتقال 500 کیلووات برق را دارد. آقای دلاوری افزود به ولایات جنوب برق وارداتی ترکمنستان تمدید می‌یابد. ادامه خبرها. نیروهای عربستان سعودی و کشورهای متحده آن تمرینات وسیع نظامی را امروز به پایان رساندند. به اساس گزارش خبرگزاری دولتی سعودی، نیروهای نظامی 20 کشور در مرحله نهایی این تمرینات سهم داشتند. در مراسم به این مناسبت رهبران چند کشور به شمول مصر، جیبوتی، کویت، موریتانیا، قطر، پاکستان، سنگال و سودان در کنار سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی حاضر بودند. رسانه‌های سعودی این تمرینات را که در اواسط ماه فوریه آغاز شده بود، بزرگترین تمرینات در تاریخ منطقه خواندند.
یک قماندان سپاه پاسداران انقلاب ایران تاکید کرده است که برنامه راکت بالستیک این کشور تحت هیچ شرایط متوقف نخواهد شد و تهران از این راکت ها آماده ی پرتاب دارد. جنرال امیرعلی حاجی زاده به روز چهارشنبه به تلویزیون دولتی ایران گفت که سپاه پاسداران هرگز قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مورد برنامه ی راکت های بالستیک ایران قبول نمی کند. رسانه های دولتی این کشور خبر دادند که سپاه پاسداران به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه چندین راکت بالستیک را آزمایش کرده است. شبکه تلویزیونی اسکای نیوز اسناد را دریافت کرده است که در آن نامهای حدود 22 هزار حامی گروه دولت اسلامی، آدرس ها و شماره های تلفن آنها و خانواده هایشان درج است. این شبکه گفت که این اسناد را از نزد یک عضو پیشین ناراض داعش به دست آورده است. با اساس گزارش در این اسناد معلومات در مورد اتباعی حدود 51 کشور موجود است. و نادیا سافچینکو یک پیلوت اوکراینی که در اعتراض به توقیفش و محاکمه در روسیه دست به اعتصاب غذایی زده نوشیدن مایعات را آغاز کرده است. مارک فیگن وکیل مدافع وی امروز در صفحه توییتر خود نوشت که سافچینکو پس از تقاضای پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین حاضر به گرفتن مایعات شد. فیگن سپس به خبرگزاری انترفاکس گفت که این پیلوت اوکراینی هنوز هم از خوردن غذا خودداری میکند. رئیس جمهور پروشنکو به روز چهارشنبه گفت هنوز هم برای رهایی خانم سافچینکو آماده ی تبادله می باشد. سافچینکو می گوید که در جون سال 2014 میلادی هنگامی در شرق اوکراین بازداشت شد که با یک کندک داوطلب در برابر جدای طلبان طرفدار روسیه می جنگید. مقام های روسیه او را متهم می کنند که موقعیت دو خبرنگار روسی را به اردوی اوکراین نشان داده است. هر دو خبرنگار بعداً در حمله هاوان کشته شدند.
شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. سخنگوی والی هرات میگوید جنگ میان دو گروه طالبان در ولسوالی شیندن بیش از 200 تن کشته به جا گذاشته است.
طرفین درگیری در ولسوالی شیندن مرتکب جنایات ضد انسانی و ضد بشری شدند. افراد حدود 200 تن از دو طرف کشته شدند و ده ها تن هم زخمی.
مقامات محلی در ولایت سمنگان میگویند یک زن جوان به اتهام عمل زنا از سوی طالبان بازداشت و احتمال دارد که فردا در محضر عام سنگسار شود.
همسایه اداره خودشان این قضیه رخ داده، زنکان در پیش از اوناست. میگه معلوم شد چه رقم میتن ریمون تا دو نفر کشته شده سر زنکه.
قماندان امنی دری صوف بود. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب میگوید مخالفین مسلح در ادارات مختلف دولتی به گونه منظم نفوذ کردند.
توریست‌ها واقعاً دانستند در بین کشور ما، در شهرها، در ولسوالی‌ها، در ادارات دولتی نفوذ بکنند.
برای نخستین بار جشنواره صلح در کابل را اندازی شده است. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. باز هم سلام و شام شما بخیر. فرشته نگاه هستم، همکارم امان امیرزاده در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. بیش از 200 تن از طالبان در منطقه زیرکوی ولسوالی شیندن در ولایت هرات کشته شدند. این را جیلونی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید. به گفته وی در جریان درگیری که میان افراد وابسته به ملا محمد رسول و ملا اختر منصور صورت گرفته است، همچنان شمار از غیر نظامیان از سوی طالبان به قتل رسیدند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
درگیری‌های مسلحانه میان طالبان مسلح در ولسوالی شیندن ولایت هرات وارد از سومین روز خود شده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگه در جریان این رویداد تلفات سنگینی به دو طرف درگیر جنگ وارد شده است. آقای فرهاد گفت در این رویداد 200 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. او میگوید طرف‌های درگیر جنگ شماری از غیر نظامیان را توسط فیر مرمی به قتل رساندند و خانه‌های بعضیشان را نیز به آتش کشیدند.
طرفین درگیری در ولسوالی شیندن مرتکب جنایات ضد انسانی و ضد بشری شدند و افراد غیر نظامی تیرباران شدند. حتی خانه‌های مردم تاراج شده و دو طرف هم متحمل تلفات سنگین انسانی شدند. بر اساس همین گزارشات حدود 200 تن از دو طرف کشته شدند و ده ها تن هم زخمی.
دکتر مهدی حدید مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات از ادامه این درگیری ها میان طالبان مسلح سخن میزند. او ادعا میکند که ننگیالی یک از قمندانان ملا محمد رسول رهبر انشابی طالبان همراه با 60 تن دیگر از افرادش به دولت پیوستند ولی مقامات محلی تا کنون در این مورد تبصره‌ای نکردند. آقای حدید گفت تحقیقات آنان نشان می‌دهد که در این درگیری‌ها افراد مسلح نقاب پوش بالای خانه‌های مسکونی مردم حمله ور شده و شماری از اطفال و زنان را به قتل رساندند.
خبرایی هم هست که گویا ننگیالی به دولت تسلیم شده و فعلا مناطق زیرکو به دست نیروهای مستعمره. طوری که ما اطلاع گرفتیم ننگیالی خوده حدود 60 نفر از نفرها خوده به دولت تسلیم شده. دیروز نفرهای مستعمر حتی بچه‌ها و زنها در اونجا اینا به قتل رساندن که خلاف تمام پالیسی های و قوانین حقوق بشری در دنیا هست و میگن که اینا نقاب پوش بودن.
عبدالباقی یک از معلمین مکاتب زیرکوی ولسوالی شندند هرات میگوید افراد نقاب پوش شماری از غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان را نیز از بین بردند.
اینا برادر مردم نقاب زدیه، اینا از کشورهای خارجیه، اینا بروم از مردمان افغانستان رم نداره. خود اونا به نام اسلام داره، تو چی رقم اسلامی که تو شاشر، پیرزن، پیرمرد، اینا رو شما برسه کنه داخل بارش و باران اونجی پرتوه. حال جسدار نداره کسی زیر کنه. به لاستیکر بلندگوام صدا میکنه. ما مسلمان، ما امارت اسلامی، امارت اسلامی گفته تو زن بکش، جاسر بکش، پیرمرد بکش. پشتوش هم معلوم نیه اردو مگه گای
در همین حال مولوی عبدالمنان نیازی معاون سیاسی ملا محمد رسول در تماس تلفنی به رادیو آزادی میگوید که این رویداد از سوی کشورهای ایران و پاکستان سازماندهی می شود.
امیر جنگ فعلی که برای ناسونان مستقیم کمانده از ناسات ساعت کمانده 5-6 نفر پنجابی است. این تمام ظلم داره که سر زنا و پیرمدهای همین منطقه کردن، همین پنجابی ها کردن، در زابل هم اینا کرده بودن. همه متلفین منصور، همه خادمی منصور که با تمام از روسا گرفته تا ایران تا پاکستان در این دستگاهی زنگ اینا مستقیم نقش دارن.
جیلانی فراد سخنگوی والی هرات میگوید حالا مناطق مربوط به زیرکوی ولسوالی شیندند از کنترل ننگیالی یک از قمندانان ملا محمد رسول خارج شده است. با این حال فردی که خود را ننگیالی معرفی میکند در تماس تلفنی بر رادیو آزادی پیوستنش به نیروهای امنیتی افغان را کاملا پوچ میخواند.
شنیدید که جنگ و درگیری میان دو گروه طالبان در ولسوالی شیندند هرات بیش از 200 تن کشته به جا گذاشته و گروه طالبان غیر نظامیان را نیز کشته و خانه های مردم را به آتش زدند. از هرات به ولایت سمنگان میریم، جایی که در یکی از مناطق تحت کنترل طالبان جنگجویان طالب یک زن جوان را بازداشت کردند. مقامات محلی و مردم محل در ولایت سمنگان میگویند یک زن جوان و شوهردار در آستانه اعدام از سوی طالبان قرار دارد و اگر به زودی کار انجام نشود ممکن فردا توسط ای طالبا در معذر عام سنگسار شود. ای زن شب گذشته به اتهام عمل زنا دستگیر شده است. اما رئیس امور زنان ولایت سمنگان میگوید جدیدترین تلاش ها را میکند تا از اعدام ای خانم جلوگیری شود. بشیر احمد غزالی گزارش میدهد.
زن جوان در ولسوالی دره‌صوف پایین ولایت سمنگان در آستانه اعدام قرار دارد و اگر اقدام فوری در زمینه نشود ممکن فردا جمعه در ملای عام از سوی طالبان سنگسار شود. یکی از باشنده های سمنگان که از افشای نام و پخش صدایش در رادیو خودداری کرد به رادیو آزادی گفت طالبان این خانم را شبی گذشته به اتهام زنا که دو تن هم در همین قضیه کشته شده اند بازداشت کردند. او افزود قرار اطلاعاتی که خودش دارد حکم اعدام این زن شوهردار صادر شده و قرار است آن را فردا جمعه در مسجد جامع قریه مقصود اعدام کنند. و حاجی عبدالله قمندان امنیه ولسوالی دره‌صوف پایین با تایید اینکه این زن به اتهام فعل زنا در قید طالبان قرار دارد به رادیو آزادی گفت آنها به تنهایی توان نجات این خانم را ندارند و اگر اقدام فوری در زمینه صورت نگیرد ممکن اتفاق بدی برای این خانم رخ بدهد.
تقریبا خیلی جای در سوز بسیار وقت است که سایه ناامن است، تحت اداره مخالفین است. سایه اداره خودشان همین قضیه رخ داده، زنکم در پیش از اونا است. دیگه معلوم شد که چه رقم میسن دیگه اون تا دو نفر کشته شده سر زنکه. دیگه اونا اینجا نیروی جافت داره دیگه در اون سایه که هستن امکان نجات دادن نداره دیگه. تا که دولت اگر قوه بیاید اطراف ماسره شد میشه دیگه در غیر از اون امکان نداره.
در همین حال خدیجه حسنی رئیس امور زنان ولایت سمنگان به رادیو آزادی گفت تلاش های جدی را انجام خواهند داد تا از آسیب رسیدن به این خانم جلوگیری گردد.
ما فقط همو دادخواهی خود را میکنیم، میریم هماهنگ میکنیم ارگان های زیرفت را که باید از همین گرد جلوگیری کنیم. محترم به خاطر که در شهر سمنگان هم به قریه میرکلار یک خانم هم تحت خشونت بود و هم همی تطلاع رسیده بود، ما خود ما رفتیم با کمک جنایی سارنوالی خسخانه خودم کشیدیم. اما این درایسوف پایین یک درایسوف شما میفهمید که ناامن است و اما کتی ارگان های زیرفت البته جنایی سارنوالی به گب میزنیم که چی کاری با چی کمک کده میتون.
و اما این که چه سرنوشت در انتظار این خانم خواهد بود و آیا نجات خواهد یافت و یا مانند خانم رخشانه در ولایت غور سنگسار خواهد شد معلوم نیست. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگه.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در ادامه مسابقات جام جهانی 20 اوره کرکت، مسابقه کرکت میان تیم‌های ملی افغانستان و هنگ کنگ آغاز شده است. نتایج بازی میان تیم کرکت افغانستان و تیم کرکت هنگ کنگ را در بلاک زنده روی صفحات دری و پشتوی رادیو آزادی همین اکنون دنبال کرده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید که مخالفین مسلح در ادارات مختلف دولتی به گونه منظم نفوذ کردند. احمد ضیا مسعود امروز در مراسم پنجمین سال روز کشته شدن عبدالرحمن سید خیلی، قمندان امنی پیشین کندز در کابل گفت به همین علت مخالفین مسلح میتونند با آسانی به اهدافشان دست یابند. نورالله شایان گزارش دارد.
همواره از موجودیت طرفداران طالبان در ادارات دولتی افغانستان و فعالیت ستون پنجم در نظام سخن زده می شود، اما اکنون یک مقام بلند رتبه حکومتی از نفوذ مخالفان مسلح در ادارات دولتی خبر می دهد. احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب می گوید شبکه طالبان به گونه نیمه رسمی در کابل فعالیت می کند و حتی روند جلب جذب در مکاتب و دیگر مراکز را آغاز کردند. آقای مسعود به روز پنجشنبه در مراسم پنجم این سال روز کشته شدن عبدالرحمن سید خیلی، قمندان امنی پیشین کندز در کابل گفت نفوذ مخالفان مسلح در ادارات مختلف نگران کننده است.
تروریست‌ها واقعاً دانستند در بین کشور ما، در شهرها، در ولسوالی‌ها، در ادارات دولتی نفوذ بکنند و زمینه خصم برای نفوذ تروریسم مساعد است که حتی در بین نهادهای امنیتی، در نهادهای ملکی، در همه شبکه‌های اجتماعی اینا دانستند نفوذ بکنند.
پیش از این عبدالله عبدالله رئیس اجرایه گفته است برخی از مقام‌های برحال حکومتی به نفع طالبان کار می‌کنند، اما حکومت تلاش دارد تا این افراد را شناسایی و از وظایفشان برکنار کند. از نفوذ مخالفان مسلح در ادارات دولتی در حال سخن زده می‌شود که در یک سال گذشته چالش‌های امنیتی در افغانستان بیشتر بود و حتی طالبان مسلح توانستند شهر کندز را به گونه موقت تصرف کنند. هرچند حکومت تلاش دارد تا گفتگوهای صلح با طالبان مسلح به نتیجه برسد، اما برخی از کارشناسان امور میگویند بدون همکاری پاکستان تأمین صلح و ثبات در افغانستان دشوار است. عمر داوودزی وزیر پیشین داخله و سفیر ازبق در پاکستان که در این مراسم شرکت داشت میگوید حکومت افغانستان به وعده های پاکستان فریب خورده است.
پاکستان دیروز مریض نبود که امروز خوب شده باشه و به کت ما کمک کنه. پاکستان مقاصد خود داره، اهداف خود داره. تا اون مقاصد و اهدافش برآورده نشه با پروسه صلح هرگز همکاری صادقانه نباید توقع کرد. یک راهی حل افغانی پیدا کنیم.
آقای داوودزی میگوید مذاکرات چهار جانبه صلح نیز بی نتیجه است و اکنون این روند با موانع روبرو شده است. تا هنوز مقام‌های استخباراتی حکومت افغانستان از نفوذ مخالفان مسلح در ادارات دولتی به رسانه‌ها چیزی نگفتند، اما گاهان امور و مقام‌های حکومت پیش از این گفتند که در درون حکومت برخی افراد مخالف گفتگوهای صلح است و از وضعیت نارام در کشور سود میبرند.
مجله خبری از رادیو آزادی. آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. رئیس جمهور افغانستان امروز دستور داد تا قضیه قتل فرخنده دوباره گشایش یابد. این فرمان فقط چند روز بعد از آن صادر شده که استرا محکمه افغانستان کاهش مجازات 13 تنی را که به این قتل مجرم شناخته شده بودند تایید کرد. ولی خانواده فرخنده در مورد فیصله اخیر استرا محکمه افغانستان چی میگه؟ زرغونه منگل با مجیب الله ملکزاده برادر فرخنده صحبت کرده و نخست نظر او را در مورد فیصله اخیر پرسیده است.
در قبال حکم دادگاه در کل مردم افغانستان این دادگاه را قسمی نمیبینند که عدالت تامین شده باشه. نه به فرخنده عدالت تامین شده و نه به کسایی که محکوم به مجازات هست.
مجیب جان، کدام مجازات به این افراد میتونه به نحو مرهم روی زخم شما بگذاره؟ طبعا که هیچ دوای دنیا درد شما را دوا کرده نمیتونه، اما شما از حکومت چی میخواید؟
اطور از خوارگل که مجازات یا میگه خون به خون ششته نمیشه، متوجه خواستین مفعولی بزرگ است از بزرگای ما شما. مجازات درد دوا کرده نمیتونه، اما مجازات عاملین یک قضیه که در او عدالت تامین شوه موجب میشه که در آینده خشونت و امو جرم کاهش پیدا بکنه در یک جامعه انسانی.
شما چی انتظار از حکومت داشتین که در بخش مجازات
تامین عدالت در هر ما نظر به مو از اول تا الحال تامین عدالت؟ عدالت یک مقوله و یک بسیار بزرگ و کلانه.
مجیب الله ملکزاده برادر فرخنده بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ده ها تن از اعضای نهاد فکر نو تلاش های صلح را ناکام خوانده و میگویند که حکومت باید بالای مخالفین موصله از رای جنگ فشار وارد کند. این فعالان که به گونه اعتراض کفنها را بر تن کرده بودند گفتند کسانی که دستانشان به خون افغانها آلوده است باید کوبیده شوند. اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید جنگ رای حل نیست و از طریق گفتگوها با طالبان موصله صلح تامین شده میتواند. زکیه حکیمی در مورد گزارش دارد.
ده ها تن از اعضای معترض نهاد فکر نو میگویند تلاش‌های جاری صلح ناکام بوده و پاکستان می‌خواهد که با وعده‌های چرب خود حکومت افغانستان را مصروف نگه دارد. آنان که به گونه اعتراض کفن‌ها را بر تن کرده بودند در ساحه پل محمود خان تجمع کرده و از حکومت خواستند که به جای طالبان با پاکستان صلح کنند. دو تن از فعالان معترض گفتند که گفتگوهای صلح مانند یک نمایشنامه است و هیچ روزنه کامیابی در آن دیده نمی‌شود.
روند اندیشه نو از دولت افغانستان می‌خواهد در برابر گروه تروریستی طالبان از قاطعیت و فشار نظامی لازم کار بگیرد تا خود این گروه به گفتگوهای صلح و خواست مردم افغانستان تن دهد.
ما این کفن ها را برتن کرده ایم تا حمایت خود را از اردو، پلیس و مردم اعلام کنیم. امروز اینجا، فردا در اسلام آباد و پس فردا در جای دیگر. این جلسات فقط به نام دایر می شود و فقط عکس و فیلم می گیرند و خودشون خوب می فهمند که چی می کنند.
آنان در شعارهای خود این را نیز نوشته بودند که شورای عالی صلح در برقراری صلح در کشور ناتوان است. این اعتراض در حال صورت می‌گیرد که گفتگوهای رو در روی صلح با طالبان به تعویق افتاده و طالبان هم اشتراک خود را در این گفتگوها رد کردند. اما شورای عالی صلح افغانستان این استدلال معترضین را به اساس می‌خواند که صلح باید از طریق جنگ تامین شود. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا در صحبت به رادیو آزادی گفت که جنگ راه حل نیست و صلح فقط از طریق گفتگوها با طالبان مسلح تامین شده می‌تواند، نه از طریق جنگ.
بدون صلح و بدون گفتمان سیاسی در دنیا هیچ کرکیج حل نشده. تمام جنگایی که در طول ادوار تاریخ در دنیا و در افغانستان دیده شده پایان و انجام او صلح بوده.
آقای اوچقون همچنان میگوید که منشست‌های چهارجانبه صلح خوشبین هستند و امیدوارند که نتیجه خوبی در پی خواهد داشت. انتقادات در ارتباط به گفتگوهای صلح در حال صورت می‌گیرد که تلاش‌های اخیر کشورهای آمریکا، پاکستان و چین افغانان را امیدوار ساخته است. این سه کشور به حکومت افغانستان اطمینان دادند که اگر طالبان از راه صلح خشونت را ترک نکنند، در مقابل آنها اقدام مشترک نظامی را انجام خواهند داد.
زکیه حکیمی گزارش می داد. برای نخستین بار جشنواره سال در کابل را اندازی شده است. برپا کنندگان این جشنواره می گویند در کنار انتخاب سفیران سال برای جوانان که برای تأمین ثبات در کشور تلاش ورزیدند نیز جایزه های در نظر گرفته شده. نظیفه محبوبی از کابل گزارش دارد.
همزمان با گرم شدن موضوع گفتگوهای سال با طالبان، برای نخستین بار شماری از فعالان مدنی در کابل جشنواره سال را برپا کردند. فعالان مدنی میگویند برپایی این جشنواره حدود 4 ماه زمان گرفته است و هدف آن تاثیرگذاری نقش جوانان و تشویق آنان برای تامین سال در کشور است. یاسر بهزاد یکی از برگزارکنندگان این جشنواره میگوید در 4 بخش سفیران صلح افغانستان انتخاب میشوند و این روند در آینده نیز ادامه مییابد. او همچنان میگوید این جشنواره تنها به هدف تلاش‌های صلح جویانه جوانان برپا شده است، نه به هدف به دست آوردن پول از کدام نهادی.
ما حدوداً 4 ماه پیش این طرح را ریختیم. خیلی بازه می‌خوایم بسازم به همه دوستا و شرکنده که این کار یک پروژه نیست، این کار فندنگ نیست که ما به اصطلاح پول یک نهاد را داخلی یا خارجی گرفته باشیم، هرچند میتونستیم.
این جشنواره در حال به هدف همصدایی جوانان کشور برای رسانیدن پیام صلح برگزار می‌گردد که طالبان مسلح انجام گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. خاتمه کاکر و کنشکا ناصری که از نامزد سفیران صلح هستند میگویند با تلاش‌هایی که به خاطر تامین صلح در کشور داشتند به این سمت کندید شدند و بعد تلاش‌هایشان به خاطر رسیدن افغانستان به صلح و ثبات ادامه می‌دهند. کنشکا ناصری میگوید یگانه آرزوی مردم افغانستان تامین صلح در کشور است، اما باید برای تحقق این آرمان مردم بسیج و همصدا شوند.
این هستند که همچون جشنواره ها سال به سال برگزار شود و از اقوام مختلف، از افراد مختلف، از منطقه های مختلف جوانان کاندید شوند و یکی از اینا به صفت سفیر معرفی شود تا بتوانیم همین افراد تشویق شوند بیشتر بر صلح در افغانستان کار کنند.
اشتراک کنندگان جشنواره صلح که همه آنان جوانان و فعالان مدنی هستند تاکید می کنند که از هر راه ممکن باید برای تامین صلح در کشور کار گرفته شود. پیش از این شورای عالی صلح افغانستان هرچند اشتراک نورزیدن طالبان را در گفتگوهای مستقیم صلح ناامید کننده خوانده است، اما تاکید کرده که با وجود انکار ورزیدن این گروه در گفتگوهای رویدارو حکومت افغانستان به این تلاش‌هایش همچنان ادامه خواهد داد.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی رو میتونید از هفته صبح تا هفته شام در 7 روز هفته بشنوید. اما طوری که پیشتر هم برایتان گفتیم در ادامه مسابقات جام جهانی 20 اوره کرکت، مسابقه کرکت میان تیم‌های ملی افغانستان و هنگ کنگ آغاز شده و این مسابقه در استادیوم ناگپور هندوستان برگزار شده است. امید مرزبان که بلاک زنده نتایج این بازی را در صفحه رادیو آزادی به پیش میبره، امین اکنون با ما در استودیوس. امید جان سلام، از مسابقه که آغاز شده بر ما بگو، کی بیتینگ آغاز کرد و نتایج فعلا از چی قرار است؟
سلام فرشته جان. بله، تیم افغانستان تیم هنگ کنگ بیتینگ را شروع کرد و تا آور 6 رنز گرفته بود و نخستین بازیکن خود راین کمپل لحظه پیش با توپی که محمد نبی پرتاب کرد از دست داد، یعنی حالا هنگ کنگ 36 رنز داره در 6 اوور و یک بازیکن خود را از دست داد. راین کمپل در آغاز بازی خیلی خوب درخشید، بالای بازیکن خوب افغان مثل دولت زدران و حمید حسن توپ های 4 را زد، یعنی 4 رنز گرفت در یک توپ و اما حالا اوت شد، یعنی به این معنا که افغانستان یک بازیکن هنگ کنگ را فعلا اوت کرده.
خب امید جان، افغانستان در دیدار اول جام جهانی کرکت که روز سه‌شنبه بود تیم کرکت اسکاتلند با تفاوت 14 دوش شکست داده بود. چی گفته میشه؟ پیش بینی ها چی میگن که آیا امکان کامیابی تیم کرکت افغانستان در این بازی چقدر است؟
خب کرکت هم مثل دیگر ورزش ها خیلی مشکل است پیش بینی کردنش. افغانستان در بعضی بازی ها خیلی خوب درخشیده و تیم های خیلی قوی را شکست داده، اما در بعضی موارد اتفاقی هم افتاده که در مقابل تیم های چندان قوی درخشش خیلی جالب نداشته، اما حال آغاز هنگ کنگ خیلی خوب بوده، اما فکر میشه که با نخستین آور نخستین ویکتی که افغانستان گرفت شاید رنگ بازی اندک تغییر بکنه و احتمال پیروزی افغانستان کاملا وجود داره. امیدوار هستم که نتیجه نهایی را بتانیم در جریان برنامه که نمیشه، برنامه های رادیو آزادی بله. حالا به پایان میرسه، اما از طریق اینترنت، از طریق صفحه اینترنت رادیو آزادی دنبال میکنیم و شنونده ها هم نتیجه نهایی بازی را هم از طریق وبسایت ما میتونن دنبال بکنن هم از طریق فیسبوک.
تشکر امید مرزبان همکارم بود که در مورد مسابقه کرکت میان تیم ملی کرکت افغانستان و هنگ کنگ جزئیات میداد. در ادامه مسابقات جام جهانی 20 اوره کرکت، مسابقه کرکت میان تیم های ملی افغانستان و هنگ کنگ آغاز شده و شما میتونید نتایج از این بازی را در بلاک زنده روی صفحات دری و پشتوی رادیو آزادی دنبال کنید. آدرس ما است azadiradio.com و azadiradio.org. در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه امروزی. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.